آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم درنو اوریدونکو زموږ خبرونه د تخنیکی ستونزو له کبله و د دقیقې وځندیدله دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکړی د خبرونو لندسته
ورسمشر غنی ویلی پوزی عملیات به یوازې د کندوز ولایت پوری محدود نه وي جمهور رئیس اوباما د امریکا د کانګرس څخه غوښتي چې د وسلو په اړه د منطق پر اساس یو قانون تصویب کړي د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران سره په اټومي موافقه انتقادونه وکړل او هند ویلي د تیار دي د پاکستان سره د سوري خبري وکړي خو د غیواد لمړی باید خامخه د تروریزم څخه لاس واخلي
نن جمعه ده د 1404 نیوی کال د میزان د میاشتې لسمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه کیږي تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لمړی به پر رپورت واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی وینا د کندوز د وضعیت په اړه ده د پولیو د مثبتو پیښو په اړه کې رپورت دا او ځینې نور مطالب او یو مرکه د ډاکټر علي احمد جلالي صاحب سره لرو اوس به پوره خبرونه زه شفیع سردار او خلیل خان تاسو ته واورو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د کندوز د ښار کنټرول د پنځشنبه په ورځ ترلاسه کړ د ای پی خبري اژانس په خپل رپورت کې وایي چې طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ شپږ ساعته جنگ وسو چې بیا وروسته طالبان تر شا شول د ای پی خبري اژانس که څه هم حکومت ته کامیابی ادعا کړي خو ځایي خلک او اوس لا هم په کورونو کې بند پاته دي او درنې چاودنې او د ډزو اوازونه اورېدل کیږي د افغانستان جمهور رئیس پرون په ارکی یو اوشت خبری کنفرانس ته وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو څخه د کندوز د ښار د بیان ولو د عملیات په باب خبري اعلان ته معلومات ورکړل په دې خوشی وشوده چې په دغو عملیاتو کې د تیر شپې له 10 بجو د سهار تر 4 بجو دوام درلود افغان امنیتي ځواکونو څخه څوک وژل سوي نه دي د غرض جمهور رئیس غنی د کندوز ولایت له مشرانو سره په کتنه کې هم خبري وکړه هغه وویل په کندوز کې مو چارواکو ته وویل چې ټولو دولتي او ملکي ودانیو ته چې زیات رسیدلې دي په اړه معلومات ورکړي
په کندوز کې د عملیات په اړه د ولسمشر غنی زیاته کړه او دغه راز عملیات به یوازې د کندوز ولایت پورې محدود نه وي دا به پراخیږي لومړی به په ټول کندوز ولایت کې وي او په دویم پړاو کې به درو ولایتونو ته وغځیږي چې بغلان کندوز او تخار چې د یو بل سره نشي جلا کېدلی جمهور غنی وویل دا له مخه دا چې داسې وویل چې 6 کال به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره دا کال د ازمویشت کال وي لاغه ورسته چې د امریکا متحده ایالاتو د اوریګون ښار په یو پونځي کې یو وسلوال کس لږ تر لږه و کسان وژل او شل کسان نور ټپیان کړل جمهور رئیس اوباما د امریکا د کانګرس څخه غوښتي چې د وسلو په اړه دي د منطق پر اساس یو قانون تصویب کړي اوباما وویل
But we are not the only country on earth that has people with mental illnesses
موږ یوازې نه هیواد نه د ځکه په سر نه یو چې داسې کسان لرو چې روحي ناروغي لري او یا چې غواړي نور ته تاوان ورسوي خو موږ داسې یو پرمختللی هیواد یو چې دا ډول پیښې د هر څو میاشتو وروسته وینو اوباما د رای ورکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې دي دا په یاد ولري چې څوک د وسلو د قوانینو ملاتړي دي او څوک یې مخالف دي اوباما وویل په امریکا کې عربیا د وسلو د لارې ډلایزي وژنې سوي او دې وار د اوریګون په یو ټولنیز پونځي کې دا پیښه سوي ده خو لکه چې ما د څو میاشتو له مخې ویلي وو او لاغه له مخې بیا څو میاشتې مخکې هم ویلي وو او هر وار چې موږ داسې ډلایزي وژنې ونیو موږ زموږ دواوي او فکرونه بس نه وي تر اوسه لا د اوریګون ایالت د روزنبرګ د اوماکا کالج د پیښې په اړه پوره تفصیلات نه دي څرګند او دا هم نه ده معلومه چې په اصل کې د دې پیښې قربانیان څومره دي
د امریکا حکومت وایي چې روسیې په سوریه کې د بمباری کولو سره نه یوازې ځان نور هم یوازې کړی دی، بلکې د مشکل سره یې مخامخ کړی دی. د رپورت تفصیل به زموږ په دوهمه سهارنۍ خبرونه کې واوري.
د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس د پنجشنبې په ورځ د سوریې په جریاناتو د خبرو په وخت وویل چې په سوریه کې د دولت د مخالفینو ضد بې درېغه عملیات کول د روسیې دپاره خطرناک کیدی شي.
The sectarian conflict inside of Syria, if not, make that conflict indefinite.
د سوریه په مسله کې د روسیې داخله دل به دغه شخړه نوره هم جنجالي کېدای شي، نامعلوم مودې پورې اوږده هم کی. هغه دا هم وایي چې د امریکا او روسیې ترمنځ په آینده کې نورې خبرې هم وشي چې تر څو په سوریه کې په یو بل باندې وار ونه کړي. د امریکا او روسیې دوه لوړ رتبه مامورینو د پنجشنبې په سهار یو بل سره خبرې هم کړې دي.
د سعودي عربستان د حج د مراسمو پر مهال د مړو شو کسانو شمیر په داسې حال کې نور هم زیات شوی دی چې ایران اعلان وکړ چې د تیرې اونۍ په ټیلماټر کې د ایراني حاجانو د مړو شمیر 415 ته رسیدلی دی چې له مخې د شمیرو څخه یې 200 دی، او دې ډېر امکان دی چې دا به د منځني ختیځ د مخالفو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. اسوسیټیډ پریس په خپل راپور کې ویلي د سعودي چارواکو له مخې ویلي وو چې په دې پیښه کې 1.9 حاجان وجل سی ویو، خو د ایجنس بیا د نړۍ د مختلفو هیوادونو رسمي شمیر راغونډي کړي او چې دا یې شی چې لږ تر لږه 99 کسان د مکه مزمت نږدې په مینا کې مړ سی وی دي. د مړو شمیر د مړو سو کسانو ټول شمیر کې دای سي د هم زیات وي، ځکه چې د سریر پرس خبري ایجنس د یو سلاتیا هیوادونو څخه چې شاوخوا 2 میلیونه کسان د حج ادا کولو لپاره د غیوات راغلي وو یوازې 15 سروي کړي دي. پاکستان، هند، انډونیزیا او ایران ویلي چې د سعودي حکومت د مړو چې کوم شمیري وړاندې کړی دي دا غو څخه کېدې سي ډیر زیات وي. د سټریټ پرس خبري ایجنسی د سروي پاړه د خبرو د پاړه د پنځه به تر نا وخت پورې سعودي چارواکو ځواب نه دی ورکړی، خو د دې پیشي د علت پاړه تحقیقات پیل کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي اسمبلی غونډه روانه ده. نړۍ مشران په نړیوالو بحرانونو چې پکې تروریزم په خاصه د اسلامي دولت پر ضد جنگ منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د مهاجرینو په مسلمانۍ خبرې کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر ششما سوراج د پنځشنبې پر ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې یو ورځ لمخې په ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې څلور ماده د سولې پلان وړاندې کړ په اړه سخت غبرګون ښودلې وي. هند ویلي دي د ته تیار دي چې د پاکستان سره د سولې خبري وکړي، خو دغه هیواد لمړی باید خامخا تروریزم څخه لاس واخلي. سوراج وویل موږ څلورو مادو ته اړتیا نه لرو، تروریزم پرېږدي او راسي چې کښینو او خبري وکړو، دا به ټولې مسلې حل کړي. د نواز شریف په وړاندیزونو کې دا هم شامل و چې د کشمیر پر سرحد باندې د 2013 د 2003 کال اوربندي بیرته عملي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس د کندوز د شهر د بیرته نیولو په لړ کې ملکي خلکو ته د زیان د نه رسیدلو له کبله خوښ دی. جمهور رئیس اشرف غنی دا خبرې د کندوز بیرته د دولتي قواوو لاسته د ورتلو نه پس د خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل خوشاله یم چې نن د کندوز خلکو او د افغانستان خلکو د یو ښه خبر سره خپل ورځ پیل کړه. هله ده د شک او تردید فضا چې د پریکړې یا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیت په برخه کې موجود و لمنځه تللې وي. ښاغلی غنی وویل چې د کندوز د وضعیت د سپناوي لپاره یې درې کمیسیونونه ټاکلي دي چې یو یې امنیتي، بل یې ملکي او درېیم یې ملکي خلکو ته د رسیدلو زیانونو د ارزولو کمیسیون دی. ولسمشر د کمیسیونونو د کار په اړه وویل
لومړی کمیسیون پرون شپې خپل کار شروع نن سهار پرون ایجاد شو، نن سهار خپل دنده تر سره کړې چې ټول د کندوز لارې نظر لاندې نیولې دي، ټول اماکن دولتي غیر او خصوصي ملکیتونه یې تثبیت کړي دي، ټول فجایع سوي دي فلم نیول مستند چې به تاسو اختیار کړئ دوم کمیسیون بیا منن د پوپل سپیدات باندې خپل کار شروع دریم کمیسیون شنبه ورځ تاکو او خپل دنده به شروع کی هغه افراد چې نیول سوي وو په مزار شریف کې نیول سوي دي کابل ته په انتقالیږي او بیا زیر ربط و مراجع لخوانه په ګډ ورنه تحقیق کیږي او د تحقیقات په اساس باندې بیا نورګامونه اخیستل کیږي.
ده وویل چې د کندوز په سقوط کې چې هر چا وظیفوي غفلت کړی وي سزا به ورته ورکړه سي او هغوی چې د کندوز د بیا نیولو په عملیاتو کې یې مړانه کړې وي وبستایل سي.
هغه افراد چې واسطې له لارې نه سیاسي نفوذ له لارې نه وسیلې له لارې نه ټاکل سوي وو له بدې مرغې نه هغه افرادو چې لومړي
شاغلی هغه انګیرنې هم ناسمه وبللې چې ګوندې د امنیت په شورا کې د کندوز په ولایت کې څو میاشتې وړاندې د عملیاتو مخه نیولې وه. د ملي دفاع وزارت د سرپرست په تړاو وویل چې کله پارلمان په رخصتۍ کې وو د تقنینی فرمان له مخې د سرپرستانو په قانون کې تعدیل راوستی دی نو ځکه د دفاع وزارت سرپرست به خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی د ټولو هغو پخوانیو مجاهدینو د قومندانانو څخه چې په کندوز کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې مننه وکړه. وی ویل چې دا جګړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. ځینو جهادي قومندانانو وړاندې ویلي وه چې غواړي سلګونه وسلوال کندوز ته د طالبانو پر ضد جګړې ته واستوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي خبرې اترې په ټپه درېدلې دي ولسمشر غني وایي چې لومړی باید له پاکستان سره سوله وسي. د غني په خبره بنیادي سوله د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ ده. نا اعلان سوی جنگ موږ تعریف کړی دی، زموږ تعریف د پاکستان دولت قبول کړی دی. د کومې ورځې پورې چې پناه ځایونه وجود لري دا په دې معنا دی چې د دوو دولتونو ترمنځ سوله نسته او دا د کومې سلیقې خبره ده. دا د نړیوالو قوانینو او د دولت له وظیفو او وجیبو څخه شمیرل کیږي. پاکستاني چارواکي بیا وایي له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته نه کوي خو چمتو ده چې د سولې په خبرو کې د منځګړې ونډه ولوبوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
او اوس په مکړی په دې اړه رپورت ته. د پولیو ضد مبارزین وایي چې د منی او ژمي په موسمونو کې د پولیو د مثبتو پیښو احتمال زیاتیږي. روغتیا پالان له خلکو څخه غوښتنه کوي چې د نظافت مراعت تر څنګ خپل ماشومان په وخت واکسین کړي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورت کې باوري.
الف خان خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه راستون شوی کډوال دی. هغه د خوست مرکز اړوند دی وشه خوړې په سیمه کې د نور سلګونو کورونو په منځ کې په یو خام جوړ شوی کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې اپریال کې کړ دی خو د ډاکټرانو د دې خبرې په اورېدو چې په ژمي کې د پولیو د وایروس د انتقال له امله د دغې ناروغۍ د مثبتو پیښو احتمال زیات وي خپلو ماشومانو ته یې توجه زیاته کړې.
مونږ خپله دغه دپاره ډېر توجه لرو ځکه چې ماشومان دی. اوس مونږ خپله الحمدلله درې وروڼه یو د یارې زون ته کوټه منومه ده. بیا مې هره کوټې کې زون ته بخارېل کولې دی. وړه ماشومان چې کوم دي مونږ خپله الحمدلله پنځه شپږ ماشومان لرو. دغه ماشومان چې دي کنه مونږ خپله ډېر ګرم سېدو لکه کومې رادیو لمان اعلان مونږ ورو ماشومان وړو هسپتالونو ته ویکسین کوي. هغه ټیم کې مونږ ویکسین وو چې دلته روشي چې دلته ویکسین کو بیا هغه ته نوړو شپخانې ته نوړو که دلته نوې روغلی ټیم ته معلومي بیا شپخانې ته وړو.
الف خان وایي د کورنۍ زیاتره غړي پوهېدلې چې پولیو یوه خطرناکه او دایمي معیوبونکې وایروسي ناروغي ده. هغه له نورو خلکو هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
پرې دا مریضي ته چې کوم سړی واکسین ونه کړي لکه اوس پښونه شلېږي او وړکی مریض وي پوه شي د پښې لسونه کور پرېږدي. خلکو دپاره مې د رادیو له امله دغه پیغام دی کنه چې واکسینونه د ماشومانو ته ورکوي انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي. الله پاک به روغ صحت ورکوي د دې لپاره.
د روغتي مسؤلینو په نظر د منی او ژمی موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرم سیری نه دي د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کیدو احتمال زیات لیدل کیږي. ډاکټر داود شاه د پولیو ضد روغتیایي مسؤل دی. هغه وایي
دا چې په ژمی کې د نورو تنفسي امراضو په څنګ کې په افغانستان کې تجربه خوده لیده چې د پولیو پیښې د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشت کې زیاتې وي. ماشومان نږدې کیږي او هوا یخیږي نو دوی ترمنځ تماس زیاتیږي نو داسې ډېر احتمال شته چې د پولیو ناروغۍ رامنځته شي.
ډاکټر داود شاه زیاتوي چې د نظافت مراتولو تر څنګ له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره دا ده چې هغوی ته په خپل وخت دغې ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شي.
هغه ماشومان چې عمر یې پنځه دو کلونه کم وي باید زر ته زر روغتیایي کلینیکونو ته بوزو او هغه ماشومان چې پنځه کلونه عمر کم دی د واکسیناسیون د ملي او پری ورځو په هر راوند کې باید واکسینو دوه څاڅکي واخلي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادیږي چې د پولیو د ویروسي ناروغۍ مثبتې پیښې لري. د سږکال له شروع بیا تر اوسه په افغانستان کې 12 او پاکستان کې 22 د پولیو مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چکم بخدا درس جہانیم چد درس جہان دلدار میں دلدار نشو سو غم خوار نشو کم سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو سی گم چی فنایما دس پین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی بو خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بکھوا بیدشق کمی ایپ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف پخ پلا خدیرا ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما سبرے دیار پوسل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یارا ناوی سایم
نور دونکو د خبرونو لنډیز به یو پلا به یو ورو افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د کندوز ښار کنټرول د پنځشنبه پر ورځ بیرته ترلاسه کړی. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ شپږ ساعته جنگ وسو چې بیا وروسته طالبان تر شا شول. اسوسییټډ پریس لیکي که څه هم حکومت د کامیابۍ ادعا کوي خو ځایي خلک اوس لا هم په کورونو کې بند پاتې دي او درنې چاودنې او د ډزو او ازونه اورېدل کیږي. سعودي عربستان د حج د مراسم پر مهال د مړو شو کسانو شمیر په داسې حال کې نور هم زیات شوالی چې ایران اعلان وکړ چې د تیرې اونۍ پر ټیل ماټیل کې د ایرانی حاجانو د مړو شمیر 415 شپېته ته رسیدل دی چې له مخې د شمیرو څخه دوه چنده دي او د دې امکان ډیر زیات دی چې دا به د منځني ختیځ د مخالف هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. د عراق صدر اعظم ویلي که مسکو داسې وړاندیز وکړ نو هغه به په خپل هیواد کې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي خو روسیې تر اوسه لا داسې وړاندیز نه دی کړی. حیدرالآبادي د فرانسې ټلویزیون څلورویشت ویلي که موږ ته داسې وړاندیز وسي نو موږ به پرې غو کولی سو او زیاته یې کړه په حقیقت کې به زه هرکلی وکړم. هغه دا هم وویل چې دی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین سره په تماس کې دي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنځشنبه پر ورځ وویل چې روسیا داسې کوم پلان نه لري چې عراق ته خپل هوایي بریدونه وغځوي. بحرین د ایران د چارج دی افیر چې د سفیر دنده ترسره کوي د پنځشنبه په ورځ امر کړی چې په دوه اویا ساعتونو کې د دې هیواد څخه ووزي او په ایران کې خپل سفیر یې بیرته راغوښتی دی. بحرین په ایران تور لګوي چې په دې هیواد کې د ورانکاریو سره مرسته کوي او په دې ټاپو وزمه هیواد کې وسلوالو کسانو ته وسلې او مهمات لیږي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مخکړی دا افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې سانتي ګراد په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ته جارلس. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به یو څه اسمان ځای اوریدل په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونیسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دغې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا